خب درست ما نوشته نکردن که وضعیت امنیتی یا وضعیت اقتصادی، خب هر صورت فکر میکنم که شاید وضعیت امنیتی منظورشون باشه.
شیرجان لهل منځخه لیکي افغان تجار او سوداګر وایي چې مسلمانان دي خود روژه په مبارک میاشتې د غریب خلکو ویني وځبېشلې په خوراکي موادو کې بدل شیان ګټ کړی وو او قیمتونه یې هم لوړ وو.
برق په لغمان آمده اما تا به حال توزیع نګردیده. ایس ام اس دوست ما تارون از لغمان برای ما فرستاده بود. خب فرجان، ما یک دو ایس ام اس دیگرم میخوانم.
مهربانی.
دوست ما سلام گلستان از ولایت هرات می نویسند. ما از وزیر صاحب معارف می خواهیم که به وضع معارف این ولایت توجه بکند. و یک اسمس دیگه هم به من ارتباط است. شیر محمد شایق از فاریاب می نویسند ریاست معارف این ولایت به مکاتب دوردست توجه ندارد. خفره جان، چون وقت برنامه ما به پایان رسیده، دیگه امیدوار هستم که دوستای ما بازم اسمس های خوب و جالب روان کنن و بازم آرزوی عزیز دارم که روزای سید فطر با آرامی و خوشی و در امنیت و در صلح بگذره.
بله قدر من آوریدونکو، تاسو بیا د اختر مبارکی وایم. شاد او آباد اوسئ.
خداحافظ.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه،
جوړونکې لینا شریفي.
درنو اوریدونکو، نیمې نړۍ ته ښه راغلاست. په دې هیله چې جوړ، روغ او خوشحاله اوسې، زه لینا شریفي د دې اونۍ په خپرونه کې راټول شوي مطالب وړاندې کوم. افغان حکومت په خپله دې ژمنه کې پاتې راغلی چې په دولتي ادارو کې د ښځینه کارکوونکو شمیر په سلو کې دیرش ته لوړ کړي. اوس هم په دولتي ادارو کې په تیره لوړو پوستونو کې د ښځینه کارکوونکو شمیر ډیر لږ دی.
دا لس کلو کې د ښځو ظرفیت، د هغوی تحصیلي سویت، د هغوی هغه رقابتي سویت لوړ شوی دی، نو ولې د ښځو توانمندي او ظرفیتونو څخه ولې استفاده نه کیږي؟
دا چې ولې د ښځو ونډه لږه ده او په لوړو پوستونو کې د ښځو د شمیر د زیاتولو لپاره څه کول پکار دي، په دې خبرونه کې خبرې پرې کوو. تر هر څه د مخه نورګل شفق د ښځو په اړه لنډ خبرونه راوړوي.
د تخار ولایت د ښځو چارو رئیس رزماره هوا شوای چې د تیرو کلونو په پرتله په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو ثبتونه زیاته شوې ده. میرمن هواش پژواک خبری اژانس سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي چې د سږ کال په څلورو میاشتو کې په تخار ولایت کې د تاوتریخوالي شاوخوا 180 پیښې ثبت شوې دي. حال دا چې تیر کال په دومره موده کې د ثبت شویو پیښو شمیر د 100 په شاوخوا کې وو. که څه هم یو شمیر کسان شکایت کوي چې د تاوتریخوالي د غنو پیخو عاملان نه نیول کیږي او سزا نه ورکول کیږي، خو میرمن هوا شوای چې په دغه ولایت کې د تاوتریخوالي د غنو پیخو عاملان نیول شوی دي او تر عدلی او قضایی چیړنو لاندې دي. د ښځو چارو وزارت او د ولسی جرګې د ښځو کمیسیون په انتخاباتو کې د ښځو د زیات ګډون په مقصد تیره اونۍ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یو طرحه وسپارله. په دې طرحه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارښتنې شوې چې په انتخاباتو کې د ښځو د زیات ګډون لپاره هلې ځلې وکړي. که څه هم راتلونکو انتخاباتو ته د رای ورکولو د نوملیکنې په روان بهیر کې دا مهال د ښځو ونډه 38% ته رسیدلې، خو د ښځو چارو اړوندې ادارې دا د قناعت وړ نه بولي. وایي چې د انتخاباتو په بهیر کې باید د ښځو ونډه لږ تر لږه 50% ته ورسیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راپور له مخې تر اوسه د نوملیکنې په بهیر کې 2,08,000 کسانو نومونه لیکلي چې شاوخوا 80,000 یې ښځې دي. د دې کمیسیون چارواکي وایي په انتخاباتو کې د زو ګډون د دوی له لومړیتوبونو څخه دی او له شپیتو مرکزونو پرته د نوملیکنې په نورو ټولو مرکزونو کې د خزینه او ځانګړي ټیمونه جوړ کړي دي.
قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د ملي ستراتیژۍ لمخې تر 2013 میلادي کال پورې باید د دولتي ملکی خدماتو په ادارو کې د خزینه کارکونکو شمیر په 30% ته لوړ شوی وای. خو سره له دې چې په وروستۍ لسیزه کې د تعلیم یافته ښځو شمیر زیات شوی، ظرفیتونه یې لوړ شوي، د افغانستان قوانین او نړیواله ټولنه په بیلابیلو برخو کې د ښځو له ګډونه ملاتړ کوي، تر اوسه افغان حکومت ونه شوای کړی چې خپلې ژمنې عملي کړي او په دولتي ادارو کې د ښځو ګډون 30% ته لوړ کړي. دمګړی د افغانستان د دولتي ادارو د کارکونکو په سلو کې شاوخوا 40 کارکونکي خځې جوړوي، چې دغه شمیره بیا په لوړو بستونو کې ډیره لګه، یعنی په سلو کې یوازې 2 ده. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د خپلواک کمیسیون د جندر د برخې مشره نایله ناصری وایي چې تر اوسه په افغاني ټولنه کې څوک د ښځو په وړتیا او مدیریت باور نه لري، چې دا له یوې خوا ښځو ته د مهمو او لوړو څوکیو په ورکړه بد اثر پرې باسي، او له بل لوري ښځې هم ورو ورو نهیلي کوي او په خپل نفس باور له لاسه ورکوي.
امروز زن اعتماد به نفس از دست میده کم
کرد. نن ورو ورو ښځه په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي، ځکه ان په اداري فرهنګ کې هم د ښځو په مدیریت، د ښځو په وړتیا، ظرفیتونو او پوهه څوک باور نه لري. شای ستونزه له دواړو خواوي، له یوې خوا هغه کلتور دی چې کلونه کلونه یې نارینه وو ته دا ذهنیت ورکړي چې ښځې مدیریت نسي کولی، او بله خپل شزی دی چې تل څنګه سوی دی او تل په تر ټولو ټیټو پوستونو کې کار کړي. یو شمیر نور فاکتورونه هم سته، مثلا په کوریا ټولنه کې تاوتریخوالی دی، بل د زده کړو مسأله ده. ډیری میرمنې دي چې په ادارو کې کلونه کلونه کار کړي او ښه تجربه لري، خو له دې امله چې لوړې زده کړې نه لري نسي کولی په لوړو مدیریتي پوستونو کې کار وکړي. په ولسی جرګه کې د ښځو د کمیسیون مشره فوزیه کوفی وایي دوی تمه درلوده چې په دې لسو کلونو کې به د دولتي ادارو په لوړو او عادي پوستونو کې د ښځینه کارکونکو شمیر زیات شي، خو داسې ونه شوه. میرمن کوفی په دولتي ادارو کې د ښځینه کارکونکو د کمښت زیاته پړه د اداري اصلاحاتو د کړنو په نه روڼوالي او دودیزو بندیزونو وراچوي.
متاسفانه د لس کال وروسته موږ راځو او وینو چې د ښځو وانده په دولت کې نه ده چې زیات شوی دی، بلکې راټیټ شوی دی. چې موږ دا لس کالو کې د ښځو ظرفیت، د هغوی تحصیلي سویه، د هغوی هغه رقابتي سویه چې هغوی وکولی شي د خپل ورونو سره یو ځای په مختلفو پوستونو کې رقابت وکړي، او هغوی وکولی شي دا ظرفیت پیدا کړي چې په مختلفو ادارو کې کار وکړي. زه فکر کوم او زه باور لرم چې د ښځو ظرفیت لوړ شوی دی، نو ولې د ښځو توانمندي او ظرفیتونو څخه ولې استفاده نه کیږي؟ یو علت دا ده چې د اداري اصلاحاتو کومه پروسه چې ده هغه ډیر شفاف پروسه نه ده. ځینې مقررې د روابطو پر اساس کیږي، نه د شایسته د توانمندی او د هغه ظرفیتونو پر اساس. دوهم دلیل زما په نظر هغه عرفي او انانوي بندیزونه ده چې خزه خپل ځان ته دا جرأت نه ورکوي چې د مختلفو مهمو پوستونو په رقابت کې برخه واخلي. د خزه ذهنیت داسې ده چې دغه پوستونه د یو نارینه لپاره جوړ شوی دی او یوازې د نارینه او د پوست لیاقت لري نه خزه، نو په هغه رقابت کې خزه اشتراک نه کوي ځکه چې هغه مایوس شوی دی.
په خو استخدام د کار او ټولنیزو چارو وزارت له خوا ترسره کیده. د لوړو زده کړو فارغان به د هغوی له تخصص سره سم په ادارو کې په کار ګمارل کیدل، خو وروسته له دې چې اداري اصلاحات رامنځته شول، د استخدام چارې د آزاد رقابت له لارې ترسره کیږي چې یو شمیر کسان ترې خوشاله دي او یو شمیر نور بیا وایي چې درغلي پکې زیاته ده.
ما منیره پرتو عمر برنامه هنري تلویزیون ملي ستم. ما چند قبل منیره پرتو د ملي رادیو تلویزیون د هنري خبرونه عمر يم. ما څه مده وړاندې د اداري اصلاحاتو په رقابتي ازموینه کې ګډون وکړ. په غیر ازموینه کې بریالي شوم او اوس چې په دې پوست کار کوم د همدې ازموینې له برکته ده. ډېر کاله زه کاري تجربه لرم، د ژورنالیزم لیسانس یم. له خپل کار سره مې علاقه وه او غوښتل مې چې پرمختګ وکړم، خو له بعده مرغه د رهبری پوستونه تر ډېره نارینه وو ته ورکول کېدل او ښځو ته چانس نه ورکول کېده. تیر کال چې دا رقابتي ازموینه اخیستل کېده، نو ما جرأت وکړ او په ازموینه کې مې ګډون وکړ، او له نیکه مرغه په ازموینه کې بریالی شوم او غواړم له هغې تجربې چې لرم په خپل اداره کې ګټه واخلم او بدلون راولم.
که څه هم دا میرمن د آزاد رقابت له لارې توانېدلې چې په خپله اداره کې مدیریتي څوکۍ ترلاسه کړي، خو ګڼې نورې ښځې بیا وایي چې د دولتي ملکي ادارو مهمو څوکیو ته د ښځو له استخدام سره تبعیض کیږي، او د استخدام او رقابتونو په چاره کې د شفافیت نشتوالي او زورواکۍ نهیلي کړي دي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاده همیرا حقمل چې یو ځل یې ځان د یوه ولایت مرستیالۍ ته کاندید کړی و، د همداسې سلیقوي برخوردونو ښکار شوې ده.
غیر د دونه چې زه خپله کاندیداوم دوی خویندې نورې کابل او په کندز کې دوی مې هم تشویقه چې ځان کاندید کا. متاسفانه چون اکثریت معاونین د ولایاتو مربوط یوې جنا یا قوم و نموغو جنا مشران و اصلاحات اداری برته فشار آورد چه دقا پوستونه چه ده اعلان کری و اعلانونه برته طول که او معاونیتونه ده ولایات و فیوز دو در رقابه دلار راشی اقا باید پسیاسی ملحوظات بانده انتصاب شی. شاید پخپل اصلاحات اداری مسئولین و چارواکی کوشش تلاش وکی که پروسه پا شفاف او نتوگه مختولار شی. ولی متاسفانه دی حکومت دی خانه پا دی بانده دیر فشارونه دی چه خط پا دوگو پروسه که ضربه وینی.
میرمن نایله وای چې لوړو پوستونو ته یوازینی شرط لوړ زده کړې او کاري تجربه ده. نو هغه ښځې چې داد ولري کولی شي هغو لوړو بستونو ته چې وخت په وخت د اصلاحاتو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلانیږي ځان تیار کړي او په رقابتونو کې ګډون وکړي. له میرمن نایلې مو دا وپوښتل چې د رقابتونو او دغو ازموینو پروسه څومره شفافه ده او ښځې دا باور کولی شي چې یوازې وړتیا په نظر کې نیول کیږي نه روابط او پیژندنه. نو دا په جواب کې لږ غونډې ټکنی شوه. وی ویل چې د شفافیت تضمین نشي کولای
وقتی که خانم دانش و توانایی ها و ظرفیت کافی داره.
و کله چې یو میرمن وړتیا پوها او کافی ظرفیتونه لري او یو پوست ځان نوموي باید بریالی سي، خو زه د شفافیت تضمین نسم کولای او نه په هغه سطح یم چې د شفافیت تضمین وکړم. نن د افغانستان زیاتې ستونزې د دولت د لوړپوړو چارواکو لخوا دي. لوړپوړي چارواکي په استخدام کې لاسوهنې او مداخلې کوي. کمیسیون تر خپله وسه هڅه کوي چې د استخدام پروسه شفافه وي، یعنی که بیرونی لاسوهنی او زور نوی زر داده ایم پروسه با شفافه وی.
ممت بینستم پروسه شفاف است.
دمګړې د دولتي ادارو د خزینه کارکونکو زیاته برخه د معارف په چوکاټ کې فعالیت کوي. میرمن نایله وایي د دې لپاره چې ښځې وهڅول شي چې په نورو ادارو کې هم په عادي او لوړو پوستونو کې کار ته زړه ښه کړي، د رهبرو ښځو یوه ټولنه جوړه شوه چې یو شمېر ښځې د مدیریت په برخه کې روزي. میرمن نایله د دې پوښتنې په ځواب کې چې څنګه کولای شو په ادارو کې په تیره لوړو پوستونو کې د ښځو شمېر زیات کړو، وایي چې په دې برخه کې په خپله د افرادو تصمیم هم مهم دی چې دوی راشي په رقابتونو کې ګډون وکړي او دغو پوستونو ته د رسیدو هڅه وکړي.
تنها اینجا مسائل و تصامیم سازمانی و اداری دخیل نیست، این تصامیم افراد.
دلته یوازې اداری پریکړې مطرح نه دي، دا د افرادو تصمیم هم دی. تاسو پوهیږئ افغاني ټولنه فوق‌العاده دودیزه ټولنه ده. دلته یو شمېر کورنۍ اجازه ورکوي چې ښځې متوسطې او لوړې زده کړې وکړي، خو کله چې واده وکړي یا ان مخکې له واده کورنۍ ورته وایي چې یوازې کولای سي د ښوونکي په توګه کار وکړي. له همدې امله هم دا اوس د ښځینه کارکوونکو ډېره لویه برخه د معرف په برخه کې دي. نو دغه اداري ستونزه نه ده، دا د ټولنې ستونزه ده. موږ باید هڅه وکړو چې د ټولنې دغه مفکوره او ذهنیت بدل کړو چې په ادارو کې د ښځو د کار مخالفت کوي، بل دا چې په خپله ښځه دې هم ځان ګوښې ته نه ساتي، چې وړتیا لري لوړو پوستونو ته دې ځانونه ونوموي او رقابت دې وکړي او هڅه دې وکړي چې ځان په لوړ ځای ته ورسوي.
د افغانستان د کار قانون کې راغلي چې په استخدام او حقوقو کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ هر ډول توپیر منه دی، یعنی ښځه توب نشي کولای د استخدام مخه ونیسي او یا حقوقو کې کمښت راولي. دا قانون ښځو ته فرصت ورکوي چې خپل شته وړتیاو سره سم رقابت وکړي او له خپل بشري قوت نه د خپل هیواد د بیا رغونې او د خپل اقتصاد د پیاوړتیا لپاره کار واخلي. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. که خپرونه تلیکونه راستوي نو زموږ د پوسبک شمیرې دادی: په کابل کې 1411، په خوست او کندوز کې 1، په جلال آباد کې 4. نور نو تر بلې خپرونې اجازه غواړم. خوشاله دی وی.